لس بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو، د آزادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل خپل تخنیکي همکار طاهر روخان سره ستاسو هرکلی کوم. قدر منو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان حکومت وایي په اسلام آباد کې د څلور اړخیزو غونډو په نوي پړاو کې که ګډون هم وکړي نو یوازې د سفیر په کچه استازی به ور ولیږي. نور راپورونه او د آزادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څنګې او نیمه نړۍ هم خپرو. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې، افغان ولسمشر په کابل کې له پرونیو مظاهرو وروسته سوله ییز لاریونونه د خلکو مسلم حق بللی. ټاکل شوې سبا په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه څلور اړخیزه غونډه وشي او نواز شریف خپل پارلمان ته ویلي چې د ده پر ضد فساد تورونه دې وڅېړي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر په کابل کې له پرونیو مظاهرو وروسته سوله ییز غونډې او لاریونونه د خلکو مسلم حق بللی او له امنیتي ځواکونو یې مننه کړې چې د لاریون کوونکو امنیت یې وساته. په یو ویډیو پیغام کې ولسمشر غنی د معترضینو د غوښتنو پر وړاندې په تیرو دوو اونیو کې د حکومت د اقداماتو یادونه وکړه او ویې ویل د ده لخوا له ترکمنستان څخه د 500 کیلو ولټو برېښنا د مسیر د څېړنې لپاره ګمارل شوی کمیسون به سر له ننه د محمد همایون قیومی په مشرۍ کار پیل کړي.
من اطمینان دارم که گفتمان مردمی اخیر
دوی وایي زه ډاډه یم چې د خلکو ترمنځ وروستۍ خبرې اترې کولی سي د دې کمیسیون څېړنې لا بډایه کړي، په ملي پروژو کې ټولو ته د ګډون زمینه برابره کړي او حکومت سره یو داسې نتیجې ته په رسېدو کې مرسته وکړي چې عمومي ښېګڼه او هوساینه پکښې وي.
د ارک په ټویټر پاڼه کې ویل سوي ټاکل شوی کمیسیون د توتاب د پروژې د تیرو څلورو کلونو د اسنادو ته څېړنې بشپړ واک لري او حکومت هم دم ګړی د دې پروژې ټول کارونه درولي او د دې کمیسیون له سپارښتنې وروسته به بیا پیل کړي. اسلام آباد به سبا د افغانستان د سولې په اړه د څلورو هیوادونو افغانستان، امریکا، چین او خپله د پاکستان د استازو د پنځم دور خبرو اترو کوربه وي. د فرانسې خبری آژانس دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په حواله کړې. دا څلور هیوادونه د افغانستان د سولې لپاره د یوې کړنلارې پر جوړولو د جنوري میاشتې راهیسې غونډې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد نفیس زکریا په خپل ټویټر پاڼه کې پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي ویلي چې د څلورو واړو هیوادونو ترمنځ پنځم دور خبرې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. د افغانستان نچری رئیس چین ته د سفر په ترڅ کې له چینایي چارواکو سره د همکارۍ شپږ سندونه لاسلیک کړي. د اجرایه ریاست څخه یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې عبدالله په بیجینګ کې د چین د صدراعظم لی کیانګ سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا او پیاوړتیا خبرې کړې. د خبر پاڼې له مخې یو توافق چین ته د افغانستان د زعفرانو د صادرولو، دویم توافق د 1500 چینایي ینو په ارزښت له افغانستان سره د چین د تخنیکي همکارۍ په اړه دی او څلور نور دښتونه هم د ورېښمو له لارې څخه د ګټې اخیستنو په کابل پوهنتون کې د چین لخوا د اډیټوریم د جوړولو، د 500 میلیونو چینایي ینه د غیر عجلو مرستو او د دولت د مامورینو لپاره د ارزانو کورونو د جوړولو په اړه دي. ملګری ملتونه وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې د جګړو له کبله هره ورځ د زرو په شاوخوا کې افغانان له خپلو کورونو تېښتې ته اړ سوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د تنظیم د ادارې د اماډیکو مسؤلې ستاچی وینسټن ازادي راډیو ته وویل د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 1,300 افغانان د نامنیو له کبله له خپلو کورونو کډه سوي دي.
دا ډیره د اندېښنې وړ ده چې د 2016 میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې موږ په ټول افغانستان کې تر 1,300 زیات کورني بې ځایه سوي کډوالو سره مخ یو.
کندوز او بغلان هغه دوه ولایتونه دي چې د میرمن ویسټن په وینا د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو شمیر په کې تر بل هر ولایت زیات دی او پسې نوموړي د ارزګان او هلمند ولایتونه یاد کړي دي. د هم د سیمه او نړۍ خبرونه. د پاکستان صدر اعظم لخپلو مالی سوابقو څخه د دفاع په ترڅ کې له پارلمان غوښتي چې په پنامه کې په خبره شوي اسنادو کې د پر ضد د فساد تورونه وڅېړي. نواز شریف پرون پارلمان ته وویل د شتمنۍ هغه وخت لرله چې سیاست کې له ښکېل نه و. شریف زیاته کړه چې د هیڅکله هم د هیواد شتمنۍ له هیواد بهر نه دی ایستلې. نواز شریف وروسته له هغه تر سیاسي فشار لاندې راغی چې په پنامه کې په افشا شوي اسنادو کې په بهر کې د ده د کورنۍ د غړیو شرکتونه رسوا شول. ویل کېږي چې ګڼې د ده کمپنیو لخوا په لندن کې جایدادونه اخیستل سوي. د پاکستان صدراعظم وویل دی په ډاډ سره ویلی شي چې حتی یو پول یې هم له هیواد څخه بهر نه دی ایستلی. د ایران پولیسو اته کسان په انټرنیټ کې د ښځو د سرلوڅو عکسونو د خپرولو له کبله نیولی دي. د هغه څه د مخنیوي لپاره شوي چې په ایران کې غیر اسلامي اعمال بلل کیږي. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د خلکو د هیواد د راتلونکي لپاره د یوې پراخې کلتوري مبارزې په ترڅ کې د سرلوڅو ښځینه عکسونو خپاره کړي دي. د ایران دولتي رادیو تلویزیون ویلي په دې عملیاتو کې د انسټاګرام د انلاین ټولنیزې شبکې یو شمېر کارکوونکي هدف ګرځېدلي. انسټاګرام چې فیسبوک یې مالکیت لري تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د هالیوډ وتلې فلمي ستوري انجیلا جولی وایي د کډوالو د نړیوال بحران په وړاندې د امریکا متحده ایالاتو عکس العمل خوابده کړې ده. جولی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری د خپلې ځانګړې استازې په توګه نومولې پرون په لندن کې وویل ویره لري چې نور هیوادونه به هم د کډوالو د بحران په وړاندې د ګډو اقداماتو پر ځای په زیاتېدونکي توګه د ځان ګوښه کولو پالیسۍ خپلې کړي. د هالیوډ دی ستوري وویل د کنټرول څخه وتلي کډوالۍ اندېښنو هغه کسانو ته د کاذب مشروط فضا برابره کړې چې د ویرې او بیلتون سیاست تبلیغوي. او د ارمنستان او اذربایجان ولسمشرانو پرون په خپله هغو ژمنو ټینګار وکړ چې دا ناګورنه قرباخ په لانجمنه سیمه کې به اوربن رعایتوي او د دې لانجې سوله ییز حل لاره به عمومي. د امریکا، فرانسې، روسیې لخوا په یو ګډه خبرپاڼه کې چپرن خبره شو ویل شوي چې د ارمنستان او اذربایجان ولسمشرانو سریجی سرکاسیان او الهام علیوف هم دا رنګه ومنله چې د خبرو په دوهم پړاو کې به چې پر موقعیت به یې وروسته موافقه وشي په دې مقصد برخه اخلي چې خبرې اترې به د هر اړخیز حل پر لارو چارو متمرکز وي. د موافقتنامه په وینا کې د امریکا، فرانسې او روسیې په منځګړیتوب په پرونیو خبرو کې وشوه. داو د افغانستان سیمه او نړۍ ورستی خبرونه
زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. و باوری چې اسلام آباد وایي د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزو خبرو نوی پړاو به د چهارشنبه په ورځ ترسره شي، خو په ځواب کې کابل نن وویل چې دې خبرو ته چندان امید نشته.
افغانستان حکومت له پاکستان سره د سولې په نامه باندې د مذاکراتو پیل د وخت زیا بولي. احیانا هم مذاکرات کیږي، هغه به د سفیرانو په کچه وي.
د امریکا د حکومت یو مقام ویلی چې امریکا له ګلبدین حکمتیار سره د حکومت د سولې د خبرو هرکلی کوي. او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د چین د جنوبی سمندرګي په لانجه کې د بیجنګ له دریځ څخه ملاتړ اعلان کړی. نور موضوعات هم لرو. په کونړ کې د ماشومانو د ګزڼ یا پولیو د نویو پیښو له موندلو وروسته خلک اوس له لرې سیمو خپل ماشومان مرکز ته د واکسین لپاره بیایي.
په خپل مصرف لکه مخکې چې هم کړي وو، مخکې مې یو ګاډي دوه منګ کړي وو، هغه هم په خپل مصرف راوستل او بس دلته مې واکسین وکړل او اوس هم غواړو چې واکسین.
په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو 19 پروګرام نیمه نړۍ، د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام تاندې څانګې سره یو ځای خپرېږي. زمون غاغله ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو اوس هم په موکړې د خبرونې لومړی موضوع ته. اسلام آباد وایي چې د چهارشنبه په ورځ به د افغانستان د سولې په اړه د څلورو هیوادونو افغانستان، امریکا، چین او پخپله د پاکستان د استازو د پنځم دور خبرو اترو کوربه وي. د افغانستان حکومت په دې خبرو کې د ګډون لپاره چندان امیدوار نه دی او وایي چې که احتمالا ګډون هم پکې وکړي نو د یو سفیر په کچه به وي. د فرانس پرس خبری آژانس د څلور اړخیزو غونډو د نوي پړاو د پیل خبر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي له قوله ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل اجمل انت وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد نفیس زکریا په خپل ټویټر پاڼه کې پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي ویلي چې د څلور وړو هیوادونو ترمنځ پنځم دور خبرې به د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي د افغانستان د سولې لپاره د یوې کړنلارې پر جوړولو د جنورۍ د میاشتې راهیسې څلور اړخیزې غونډې کوي. په دې وروستیو کې د دې ډلې غونډې وروسته له هغې وسنډې دي چې د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې په نوم جوړه کړې طرحه یې د اټکل سره سمه بریالۍ نه شوه او هسې چې پرېکړه شوې وه طالبانو د افغان حکومت سره د مارچ په میاشت کې مخامخ خبرو ته غاړه کېنښوده. په کابل کې د دې څلور اړخیزې ډلې د څلورم دور خبرو وروسته په ګډه اعلامیه کې تمه ښودل شوې وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې به د مارچ په لومړیو کې ترسره شي. خو طالبانو نه یوازې دا چې له افغان حکومت سره یې د سولې مخامخ خبرې رد کړې، بلکې د عمري په نوم یې پراخ پسرلنی عملیات اعلان کړل او د مرکز کابل په شمول د افغانستان په بېلابېلو برخو کې خونړۍ بریدونه وکړل. تقریبا یوه میاشت مخکې په کابل کې له یوې لویې خونړۍ حملې وروسته افغان ولسمشر ویل نور له پاکستان څخه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کینوي، خو ترې غواړي چې د هغه طالبانو پر ضد اقدامات وکړي چې په پاکستان کې میشتي. افغان حکومت همدارنګه ګواښ وکړ چې که پاکستان د افغان طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې به د پاکستان پر ضد خپل اعتراض راپورته کړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړی ځل مخامخ خبرې د تیر کال په اوړي کې اسلام آباد کې شوې وې چې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر د ډاګیزه کېدو له کبله یې دوام ونه کړ.
په راپور کې مو واورېدل چې پاکستاني چارواکو ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزو غونډو نوی پړاو به د چهارشنبې په ورځ ترسره شي. خو د افغانستان حکومت وایي چې دې خبرو ته چندان امید نه لري. د افغانستان د دولت د ریاست ویان دواخان میناپال ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دې غونډه کې که چېرته د افغانستان حکومت ګډون وکړي نو یوازې د سفیر په کچه به وي. په دې اړه زما همکار بشیر ګواښ له ښاغلي دواخان میناپال سره مرکه کړې. ښاغلي میناپال، د مرکې په پیل کې د افغان حکومت د استازو د احتمالي ګډون پر څرنګوالي رڼا واچوله.
تاسو ته معلومه ده چې د څلور اړخیز کمیسیون د ناستو پر مهال باندې د پاکستان حکومت لیکلې ژمنه سپارلې ده چې هغو ډلو په وړاندې باندې به اقدام کوي چې د سولې له مذاکراتو څخه وځي او جګړې ته دوام ورکوي. د افغانستان حکومت او په مجموع کې څلور اړخیز کمیسیون اوس د پاکستان د دغو تعهداتو په اړه باندې د عمل انتظار باسي تر څو پورې چې پاکستان خپل تعهدات ترسره نه کړي او عملي اقدام ونه کړي. د افغانستان حکومت له پاکستان سره د سولې په نامه باندې د مذاکراتو پیل د وخت زیا بولي، که احیانا هم مذاکرات کېږي هغه به د سفیرانو په کچه وي.
یعنی معنا دا چې د چهارشنبې په ورځ کېدای شي د افغانستان سفیر په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر داخلوال په دې غونډه کې برخه واخلي.
نور مذاکرات به تر هغو پورې د سفراو په کچه باندې، ولې د افغانستان د حکومت نور مسؤولین له پاکستان سره د سولې په نامه باندې د مذاکراتو ناستې نه شي.
نو خو سفیر هم د افغانستان استازی دی، افغان چارواکی دی، نو معنا خدا شو چې بیا هم افغان حکومت غواړي چې دا خبرې شروع شي او هماغه رنګه شروع شي لکه څنګه چې پخوا وي.
پخوا ترکیب ویلو د سولې شورا او په کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین وو په لوړه کچه کم کیدی کیدی هغه به یوازې د سفراو په کچه باندې.
نو د پاکستان د خوانه تاسو ته کوم رسمي بلنلیک یا خط راغلی د دې غونډې دپاره؟ ځکه چې تاسو وایئ چې که کیږي، لیکن مطلب تاسو پرې متیقین نه یې چې دا به وشي که نه؟
تر اوسه پورې یوازې دا د مطبوعاتو په کچه باندې دا شان مطرح شوي. د افغانستان حکومت بیا هم د پاکستان د عملي اقدام انتظار باسي تر څو پورې چې عملي اقدام ترسره نه شي او پاکستان هغه تعهدات چې خپله یې کړي دي د هغه په اړه باندې عمل ونه کړي، پر نورو مسایلو به د افغانستان حکومت وروسته تصمیم نیسي.
د افغانستان د دولت د ریاست ویان دوا خان مینپال و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د حکومت د احتمالي ګډون پر څرنګوالي خبرې کولې. ښاغلي مینپال وویل چې د افغانستان حکومت ښایي په دې غونډه کې ګډون ونه کړي، او که ګډون هم وکړي نو یوازې د سفیر په کچه به وي. په تیرو 15 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان حکومت د پاکستان په وړاندې داسې یو کلک او غوڅ دریز غوره کوي. د افغان حکومت د دې دریز په اړه تاسو څه نظر لرئ؟ که چیرته په دې برخه کې تاسو کوم نظر یا تبصره لرئ نو د افغان بی سیم په 1918 شمیره یې اس ام اس کړئ، ازادۍ راډیو ته رسیږي او موږ به په همدې خبرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادۍ راډیو نه.
بیا هم د سولې په مسله کې پاتې کیږو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام ویلي چې د امریکا متحد ایالات افغانستان د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ د سیاسي خبرو اترو هرکلی کوي. د امریکایي مقام د امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي که افغان حکومت او اسلامي حزب په خپلو کې د سولې پر موافقې سلا شي نو متحد ایالات به پر ګلبدین حکمتیار د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لرې کولو او کمولو سره همکاري وکړي. به هم اجمل اند او په دې اړه تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي امریکا غږ ته ویلي واشنگتن د افغانانو ترمنځ د پخلاینې په برخه کې هیڅ شرط نه لري او ملاتړ کوي. د امریکا غږ آشنا راډیو د دې امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي امریکا د داسې خبرو له لارې چې د افغانانو په مشرۍ واکې وي د افغانستان د شخړې د هوارې د بهیر ملاتړ کوي. د امریکایي چارواکي زیاته کړې د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب په شمول ټولې اړوند ډلې باید د داسې یو بهیر برخه وي چې پکې افغانان په خپلو کې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه وغږیږي. امریکا غږ آشنا راډیو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دې چارواکي له خولې زیاتوي واشنگتن چمتو دی چې د افغان حکومت او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له غړو سره کار وکړي چې د سولې د تړون د بشپړېدو په صورت کې د اړینو شرایطو د پوره کولو لپاره بندیزونه کم شي. د یادونې وړ ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د 2003 میلادي کال د فبروري په میاشت کې ګلبدین حکمتیار د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. د امریکایي چارواکي امریکا غږ ته په دې اړه چې د افغان حکومت سره د سولې د هوکړه لیک لپاره به د ښاغلي حکمتیار نوم له دې لیست څخه وایستل شي او کنه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو د زور زیاتۍ څخه لاس اخیستل، د نړیوالې ترهګرۍ سره د اړیکو پرې کول او د افغانستان د اساسي قانون منل د پخلاینې لپاره هغه شرایط دي چې د ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې دا چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د سولې پلاوی وایي له اوږدې مودې خبرو او پرله پسې بحثونو وروسته د اسلامي حزب او افغان حکومت د هیئتونو ترمنځ د سولې سند نهایي شوی. د حزب اسلامي د مذاکره کوونکي پلاوی مشر امین کریم د یکشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې د سند متن افغان لوري ته سپارلې څو ولسمشر او اجرایي رئیس ته د کتنې لپاره وړاندې شي. د افغانستان جمهور ریاست هم تاییدوي چې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوي سره په ډیرو مواردو توافق شوی. اسوشیټډ پریس خبري اژانس ادعا کوي د دې تړون یو کاپی لیدلې وایي دا یو 15 مادي تړون دی چې پکې به حکومت افغانستان ته د اسلامي حزب د زورګونو هغه پلویانو پر استنولو کې مرسته کوي چې د محل پاکستان کې دی ردی. همدارنګ به د افغان حکومت له زندانونو څخه د اسلامي حزب د 2000 په شاوخوا کې بندیان هم خوشي کوي. نیویارک ټایمز ورسپارنې بیا په یو رپورت کې د ځینو سرچینو په حواله ویلي افغان حکومت به د کال $4 میلیون د حکمتیار په امنیت او دفتری چارو لګوي، خو خپل افغان چارواکو تر اوسه د تړون د دې جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ملي وحدت د حکومت اجرایه رئیس عبدالله پرون په پیکینګ کې د چین له صدر اعظم لی کیانګ سره وکتل. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ښاغلی عبدالله د چین د جنوبی سمندرګي په اړه په لانجه کې د پیکینګ د دریز ملاتړ اعلان کړ، خو په دې اړه خبرې اترې غوره وبللې. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد صدر اعظم عبدالله ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د روانو هڅو ملاتړ ته به دوام ورکړي. شغلی عبدالله پرون په پیکینګ کې د چین له صدر اعظم سره وکتل. چین د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو په ابتدایي څلور اړخیزو غونډو کې هم ګډون لري. د چین په بهرنیو چارو وزارت کې د آسیایي چارو مسؤول ویلي چې د افغان حکومت اجرایه مشر عبدالله د هغو افراطي ډلو پر ضد پا په مبارزه کې هم د همکارۍ ژمنه ورسره کړې چې د دې هیواد په جنوبي ایالت شینجن او نورو سیمو کې وسلوالي حملې کوي. چین له ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې د بیا رغونې د پروژو ملاتړ کوي او چینایي شرکتونو په افغانستان کې پانګونه کړې ده. چین د افغانستان په معدنو کې هم چې د اټکل پر اساس 3 تریلیون کلنی عاید درلودلی سي سرمایه ګذاري کوي. عبدالله عبدالله، په دې کتنه کې له افغانستان او خپل حکومت د چین د ملاتړ مننه کړي او د چین د جنوب سمندرګي په اړه پلانجه کې د پیکینګ د دریځ ملاتړ کړی دی. چین ته د افغانستان ورغلي پلاوی په سوله ییز ډول او د مذاکرو له لارې د دغې لانجې د هواري ژغ کړی دی. افغانستان تر ټولو وروستی هیواد دی چې د چین د جنوبي سمندرګي په اړه پلانجه کې د پیکینګ د دریځ ملاتړ کوي. چین په خپل جنوب کې پر دې ټول سمندر کې د کنټرول ادعا لري، خو امریکا، فلپین او یو شمېر نور سیمه ییز هیوادونه یې مخالف دي.
زمونږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. رحمت الله افغان د کابل نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سر راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره کړي دي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ په کابل ښار کې په پرونۍ مظاهرې لیکنې او تبصرې کړي دي. ویسا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي، د پرونۍ مظاهرې په بهیر کې د کابل ښار مرکزي او ډیپلوماټیکه برخه بشپړه فلج وه. وړاندې په مطلب کې راغلي، د مظاهرې له امله ځمکنی او هوایي ترانسپورت له سقوط سره مخ و. بازارونه، ښوونځي او پوهنتونونه تړل سوي وو. دوکانونه، شرکتونه، عامه خلکو او سوداګرو ته په میلیونونه افغانۍ زیان اوښتی. ورځپاڼې د ولسمشر له قوله لیکلي، له ترکمنستانه د وارداتي 1500 کیلو ولټه برېښنا پروژې ټولې چارې ځنډول سوي او د مظاهره کوونکو د مشرانو په ګډون یو کمیسون ته دنده سپارل سوي چې د پروژې ټول اړخونه دې وڅېړي. سرنوشت په خپل سر مقاله کې لیکلي، ملي پروژې باید په دغه ډول حرکتونو سره تخریب نه سي. لیکوال سپارښتنه کوي، حکومت هم باید اجازه ورنکړي چې څوک د خپلو شخصي ګټو او سیاسي سوداګرۍ لپاره د دغه ډول لویو پروژو پر وړاندې خنډونه راپیدا کړي. د سرمقالې په پای کې راغلي، هغوی چې د پردیو په اشاره دغه ملي پروژه له خنډ او ځنډ سره مخ کوي، حکومت یې باید پر وړاندې پرېکنده دریځ ولري او قانوني چلند ورسره وکړي. د ملي ارمان ورځپاڼې په سرمقاله کې پوښتنه شوې، آیا د مظاهرې په منځ کې بلواکونکو نفوذ درلود؟ د لیکوال د معلوماتو له مخې، یو شمېر کسانو چې ظاهرا مظاهره کوونکي معلومېدل، لیدل سوي چې په امنیتي ځواکونو یې د ډبرو حملې کړې. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي چې دا کسان باید پیدا او سزا ورکړل سي، ځکه د جنبش روشنایي غړو هم رسنیو ته ویلي چې دا کسان د دوی غړي نه وو. انیس دولتي ورځپاڼې لیکلي، د ډیموکراتیکو او ولسواکو نظامونو یوه ځانګړنه دا ده چې خلک خپلې ستونزې د مذاکراتو له لارې حل کوي. د لیکوال په باور، کله چې سترې مظاهرې کېږي نو د امنیت ساتنې لپاره زیاتو ځواکونو ته اړتیا لیدل کېږي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، په داسې حال کې چې افغان امنیتي ځواکونه دا مهال په بېلابېلو جبهو کې له وسلوالو سره په جګړه بوخت دي، نو ستونزمنه به وي چې افغان امنیتي ځواکونه د دومره لویو مظاهرو امنیت خوندي کړي. او په پای کې بلې دولتي ورځپاڼې هیواد لیکلي، ملي پروژې باید د قومي غوښتنو ښکار نه سي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د همدې خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. په یو راپور کې به واورئ چې ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ورځې 1000 کسان د جګړو له کبله په افغانستان کې دننه د بې ځایه کېدو په حال کې دي. د خبرونه له ازادۍ راډیو اوري. او سم نور موضوعات، د کونړ د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په خوای د فلج ضد واکسین ماشومانو ته نه ورکول، خو له کومې ورځې چې په دې ولسوالۍ کې د پولیو مثبتې پیښې موندل شوي دي، دوی دا احساس پیدا کړی چې پرته له واکسین بله لاره نه لري. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري په خپل راپور کې له هغو خلکو سره خبرې کړي چې وایي په سلو کې 95 کسان اوس حاضر دي چې خپل کوچنیانو ته واکسینونه ورکړي.
د شولتن قومي مشر حاجی عجب خان وای په ولسوالۍ کې پوخه د پولیو ضد واکسینو زیات مخالفت موجود، خو کله چې د فلج درې پیښې په سیمه کې ومندل شوې او خلکو د هغو فلجو ماشومانو حالت ولید، نو د خپلو کوچنیانو د روغتیا غم ورسره پیدا شو او اوس چمتو دي چې هر کورنۍ خپلو ماشومان ته یاد واکسین ورکړي. هغه وای دوی هلته پراته وسلوال مخالفین هم دې ته چمتو کړي چې له دې وروسته په ټولو کلیو کې د واکسین رضاکارانو ته اجازه ورکړي او په خپله سیمه او کورونو کې د فلج ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسي.
ولسونو د منځګړتوب دپاره لاړو د مهاجرو شورا او زموږ د شلتن لال مرکلي دېش نه پر سپینګیري ولاړو او درو کې مونږه د دغه ټولو مهاجرو وروڼو سره تقریبا دوه ورځې وخت تیر کړ او مونږ به د واکسینو او د دې د ولسي وګړو به هم خیر سودو د واکسینو به هم نور دغه نه کوو.
دوه تنه ځوانان چې د شلتن درې لری پرتې سیمې سونو څخه د یادې ولسوالۍ روغتیایي مرکز ته د واکسین د پاره خپل ماشومان راوړي وو. آزادۍ راډیو ته وویل
محمد دیو د سونو کلی اوسیدونکی د سونو او د وان په ساحه کې چې کم وایرس د پولیو لګېدلی دی د دې په بابت باندې خلکو ته ډېر زیات فکر او سوچ پیدا شوی دی چې دا خو یقیني چې دا شی مشکل پیښی دا پولیو او زیاتره خلکو سره خو همدا فکر پیدا شوی دی چې مونږ به خپل ماشومان چې دی نو واکسینو ته بیو په خپلو ماشومانو باندې خو مونږ پرېسو چې د خپل ماشومان له ویسم کو دغه نه نو ګاډی به ولته وکړم په خپل مصرف لکه مخکې چم کلي وو مکه میو گاڑی دو من کلی واغم بخپل مصرف را وستل او بس دلته مل واکسین وکړل او وسم غواړو چې واکسین
او ما شومان ما غلط نور ما شومان چې هغه غون پلو چې زیات ډریک آسان بګی پلو شلو لغه په واسطه باندې دلته د کسان چې نور ما شومان چرته پلج نشي او بل دی راډیو نو دغه منګ راونی لغه ویل چې ما شومان زیات پلج کیږي او نه بلته لګي نو په دغه واجب نه ما شومان دلته راځل تر واکسین کی
د شلتن روغتي مرکز مسؤل ډاکټر رحمت الله وای د واکسینو د اهمیت په اړه د خبرو شو راپورونو سره د خلکو ذهنونه روخانه شوی
اوس موږ سره ټارګټ تقریبا سلو کې 90% موږ سره دغه شوی دا چې من شوی دا تقریبا 10% پدې ان شاء الله دا په دې نږدې وخت کې کنټرول شي. هغه خلکو خپل لغه ماشومان ولدل او خپل ضرر باندې پیښلو بل لغه ستاسو میډیا موږ سره ډیره پوره همکاري وکړه ځکه چې آزادۍ راډیو دا ټول خلک اوري نو دا خپل مشکلات او خپل ولدل ماشومان او هغه خلکو نو په دغه شکل باندې زموږ سره دغه همکاري زیاته شوی دا.
د کونړ عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی آزادۍ راډیو ته ویل د فلج ناروغي د د خبرېدو د مخنیوي د پاره د کونړ په ټولو اداري واحدونو کې درې ورځنې کمپاین پیل کړي چې پکې به له یو نیم لکو زیاتو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو د څاڅکو ورکولو هڅه وشي. هغه وایي د شلتن په ساحه کې پوخا د خلکو په منځ کې د واکسینو په ضد بد نظر موجود خو اوس خلک په دې پوښیوي چې واکسین ماشومانو ته مهم او کوم ضرر نه لري.
نو موږ دې د اته زمونږ چې سواتي ورونه چې دلته په دغه څول سوالیو کې حضور لري دا غي شوراګانو مشرانو سره هم موږ ناس درلودلې او دا غي هم دا غوښتنه واغې چې دا زموږ ماشومان حق دی موږ کوم ځای کې زموږ سواتي ورونو نه کړي ول چې موږ باغي تشویق کو چې هغه هم دا واکسینو کې زکات د ماشوم حق دی کې کوم مشکل نشته دی.
د یادونی ورده چې پروان زګدیس کال کې پټول هیواد کې د فلج 15 مثبت پیښې موندل شوی چې یو په هلمند یو په قندهار او درې د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې دي. خلک ویر لري چې کچیرته د واکسینو مخنیوي ته بیا هم د کونړ په نورو سیمو کې دوام ورکړل شي او د جنگ له معلولین وروسته به د ګوزن لامله د فلجو شو کسانو شمیر زیات شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. د ایران پولیسو اته کسان په انټرنیټ کې د ښځو د سرلوڅو عکسونو د خپرولو په تور نیولی دي. دا د هغه څه د مخنیوي لپاره شوي چې په ایران کې غیر اسلامي عمل بلل کیږي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور مهم ټکی اجمل اندوړاندې کوي.
د ایران دولتي رسنیو د دوشنبه پر ورځ رپورت ورکړ چې د کسانو د هیواد د راتلونکي لپاره د یو پراخ کلتوري مبارزې په ترڅ کې د سرلوڅو ښځو عکسونه خپاره کړي. دا اشخاص په داسې حال کې نیول کیږي چې له لویدیځ سره د دې هیواد د منځلاري ولسمشر حسن روحاني لخوا د اتومي توافق له لاسلیک وروسته په ایران کې یو شمېر نور هنرمندان، شاعران، خبریالان او نور کلتوري فعالان هم نیول شوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي دا نیونې او سخت حکمونه څرګندوي چې د ایران په امنیتي او قضایي ادارو کې هغه سخت دریځ چې ونه توانېدل له لویدیځ سره د دې توافق مخه ونیسي او له دې ویره لري چې د ټولنیزو سختو بندیزونو لرې کېدل به د ایران اسلامي جمهوري رژیم کمزوری کړي لا هم په دې هیواد کې د پام وړ سواک لري. د ایران دولتي راډیو تلویزیون ویلي په دې عملیاتو کې د انسټاګرام د آنلاین ټولنیزې شبکې یو شمېر کارونکي هدف ګرځول شوی. انسټاګرام چې فیسبوک یې مالکیت لري تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ایران دولتي تلویزیون د ریپورت تصویرونو د ودونو د لباسونو مشهور موډل الهام عربو خود چې د تهران د څارنوال جعفری دولت آبادی او څونور کسانو په وړاندې په یو تالار کې خبرې کولې او خپل زیړ ویښتانې په تور صادر پړ کړی و. میرمن عرب وویل ټول له ښکلا او شهرت سره مینه لري، هغوی غواړي چې ولیدل شي، خو مهمه دا ده چې پوه شي د دې لپاره چې ولیدل شي څومره باید پرې کړي. میرمن عرب له دې څرګندونو وروسته نه ده لیدل شوې، دا هم معلومه نه ده چې نوموړي مدافع وکیل لري او که نه. د تهران څارنوال د الهام عرب له څرګندونو وروسته وویل ګڼې آرایشګاوې او د کاسې استډیوګانې د استخباراتي او قضایي سیستمونو تر څار لاندې دي او دوی په دې برخه کې ډېرې نیونې کړي او د انسټاګرام ډېرې پاڼې تړلې دي.
د سهار لس بجې او دیرش دقیقې شوې. د نور موضوعاتو د اورېدو لپاره راسره اوسئ قدرمنو اورېدونکو. خدا شیبه رحمت الله افغان د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر په کابل کې له پرونیو مظاهرو وروسته سوله ایزې غونډې او لاریونونه د خلکو مسلم حق بللی او له امنیتي ځواکونو یې مننه کړې چې د لاریون کوونکو امنیت یې ساتلی. اسلام آباد به سبا د افغانستان د سولې په اړه د څلورو هیوادونو افغانستان، امریکا، چین او خپله د پاکستان د استازو د پنځم دور خبرو اترو کوربه وي. د افغانستان اجرائیه رئیس چین ته د خپل سفر په ترڅ کې له چینایي چارواکو سره د همکارۍ شپږ سندونه لاسلیک کړي دي. ملګری ملتونه وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې د جګړو له کبله هره ورځ د زرو په شاوخوا کې افغانان له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شوي دي. د پاکستان صدر اعظم خپل مالی سوابق څخه د دفاع پترس کې له پارلمان غوښتي چې په پاناما کې په خبرو شوی اسنادو کې د پر ضد د فساد تورونه دی وڅېړي. د ایران پولیسو اته کسان پر انټرنیټ د خزو د سرلوڅو عکسونو د خبرورو لقبل نیولې. او د ارمنستان او آذربایجان ولسمشرانو پرون په خپل هغه ژمنه ټینګار وکړ چې د ناګورنا قرباخ په لنجمنه سیمه کې به اوربان رعایتوي او د دې لانجې سوله ییز حل لارې به مني.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ملګري ملتونه وایي د 2016 میلادي کال له پیله د جګړو له کبله هره ورځ د زرو په شاوخوا کې افغانان د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اضطراري بشري مرستو د تنظیم ادارې په یو وروستي راپور کې د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو په شمیر کې دا زیاتوالی د اندېښنې وړ بللی. تفصیل اجمل اند اوروي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د تنظیم د ادارې د عامه اړیکو مسؤل ستاسی وینسټون ازادۍ راډیو ته وویل دا ډیره د اندېښنې وړ ده چې سږ کال موږ د کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د 113,000 کورنیو بې ځایه شوو کډوالو سره مخ یو. کندوز او بغلان هغه دوه ولایتونه دي چې د میرمن وینسټون په وینا د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو شمیر پکې تر بل هر ځای زیات دی. میرمن وینسټون وایي د 2016 میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې موږ تر ټولو زیات کورنۍ بې ځایه شوي کډوال په بغلان ولایت کې ثبت کړي چې شمیر یې له 150 څخه زیات دی. همدارنګ ورپسې کندوز ولایت دی چې په همدې موده کې پکې تر 15,000 زیات خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. ستاسی وینسټون همدارنګ په اروزګان ولایت کې په تیرو څلورو میاشتو کې د 15,000 کسانو د بې ځایه کېدو او په هلمند کې د څه کم 9,000 کسانو یادونه وکړه چې د جګړو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. نوموړی دا شمیرې د اندېښنې وړ وبللې. ویل تر ډېره پورې په افغانستان کې وروستۍ جګړې د دې سبب شوي چې یو شمېر افغانان خپل کورونه پرېږدي او په ډېرو کمو مواردو کې د طبیعي پېښو له کبله خلک له خپلو سیمو وتلي. ملګري ملتونه په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو د شمیر د زیاتېدو په اړه په داسې حال کې اندېښنه څرګندوي چې د اپریل د میاشتې له نمایي څخه طالبانو په سرلني بریدونه پیل کړي او په وړاندې افغان حکومت هم په بېلابېلو ولایتونو کې پراخ عملیات پیل کړي. د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو وروستی رپورټ څرګندوي چې د افغانستان له 14 ولایتونو څخه په 40 ولایتونو کې هغه کسان سب شوي چې په زوره د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. د دې بې ځایه شوو کډوالو څلورمه برخه په داسې سیمو کې دي چیرې چې د مرستندویه ادارو لاسرسی ستونزمن دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د تنظیم د ادارې د عامه اړیکو مسؤل ستاسی وینسټون په بېلابېلو سیمو کې بې ځایه شوو کډوالو ته د مرستو د رسولو د بهیر په اړه وویل. برمن وینسټون وایي موږ په ګڼ شمیر کې د رواني جګړې او ناامنیو له کبله د خلکو له بې ځایه کېدو سره مخ یو. د بشري مرستو ادارې هڅه کوي هر څومره زر چې کولی شي د بې ځایه شوو کورنیو ته په مؤثره توګه ابتدایي مرستې ورسي. په ځانګړې توګه لومړنۍ طبي مرستې، خواړه، سرپناه، اوبه او له کورنیو سره د بې ځایه شوو کوچنیانو لپاره د زده کړو اسانتیا وي. مرستندویه ادارې هڅه کوي هر څومره چې ممکنه وي د بې ځایه شوو کورنیو ته مسؤلیت برابر کړي. د ملګرو ملتونو د ایرن خبري اژانس په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارو په حواله وایي دوی له یوې خوا هڅه کوي چې لری پرتو سیمو ته مرستې ورسوي، خو له بلې خوا هغه خلکو ته د مرستو رسولو هڅه هم کوي چې د جګړو په منځ کې ښکیل دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
حقیار لکندهار لیکي، پاکستان د افغانستان سری او لومړنی دښمن دی او د افغانستان لپاره د ښه کار نیت نه لري، نو د په نظر د پاکستان سره د هر افغان هر قسم رابطه د ټول افغانستان په زیان ده. عبدالباری اکبر دوست او عبدالقهرمان د بکوا ولسوالۍ څخه لیکي، پاکستان طالبان روزي نو سوله به څنګه راولي؟ افغان حکومت نور باید پر پاکستان باور ونه کړي. سوله باید د نورو هیوادونو په ګډون راسي، لکه د چین یا هند یا قطر په مرسته. نواب خان مینپال الینګار ولسوالۍ څخه لیکي، دا څلور اړخیزه غونډه به په هیڅ ډول د افغانستان د سولې پر پروسه کوم اغیزه ونه لري، ځکه چې له دې وړاندې هم د دې ته ورته نورې غونډې جوړې شوې خو مثبته نتیجه یې نه ده درلودلې. شهید زاده د هلمند څخه لیکي چې پاکستان هیڅ وخت نه همکاري کوي او نه به یې همکاري کړې وي. او محمد ولی همت له هلمند لیکي، که پاکستان افغان حکومت ته د سولې د څلور اړخیزو خبرو وړاندیز کړی نو په لوړه کچه استازي برخه پکې واخلي، انشاءالله مثبتې پایلې به ولري. قدر منوریدونکو، د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو لومړی تاند څنګه او ورپسې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام نیمه نړۍ واوري.
تاند څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، سی وی یا د کارموندلو لپاره خپل لنډ معرفي یا ژوندلیک باید څنګه جوړ شي؟ یو اداره د کومو نیمګړتیاو یا ستونزو درلودونکي سی وی نه مني او ولي ردوي؟ یو چیرې د سی وی د لیګلو پر مهال څه ته پام پکار دی چې هغوی مجبور شي تاسې په اصطلاح شارټ لیست کړي او وروموغواړي؟ همزولو، په نننۍ تاندې څانګه کې مو دغو پوښتنو ته د ځواب ویلو هڅه کړې. کاملتیا مې وکړې، نو نننۍ خپرونه د یوې ښې او قوي سی وی په جوړولو کې مرسته در سره کولی شي. زه نورګل شفق یم. دوستانو، سی وی د انګریزي ژبې له کریکولم ویټا مخفف توري دي. موږ یې د کارموندلو لپاره خپل لنډ ژوندلیک بللی شو چې پکې د خپلې پیژندګلوۍ، زده کړو، مهارتونو او تجربو په اړه لنډ معلومات ذکر کیږي او هغه مهال یوې ادارې ته لیږل کیږي چې اداره په کار کوونکي او بیکار کس په کار پسې ګرځي. زموږ اکثره ځوانان په خپله سی وی کې څه ځایوي؟ دغو دوو ځوانانو ته غوږ دو.
زما نوم زکی علیزی ده، د هلمند ولایت. زما سی وی کې نوم دی، ولد دی، د ټلیفون شمیره ده، ایمیل ادرس مې پکې ورکړی دی او د خپل زده کړو په اړه باندې مې ورته معلومات لیکلی. څومره موده مې کار کړی دی، کوم دفتر کې مې کار کړی دی، څومره ژبې مې زده دي. او په وروستۍ برخه کې د یو کس نوم او ټلیفون لیکلی دی چې کله هلته ضرورت کېږي چې کوم معلومات مو جوړ کړي، د هغو د پخلي لپاره مقابل لوري اداره چې ده کولی شي د هغوی سره اړیکه ونیسي.
زما نوم شمسور فرا. سی وی خو زه عموماً لږ زره اوږده جوړوم. اوږدل دی خاطره چې زیاتره د خارجي موسسات چې دي دوی په دې لنډه سی وی دونه اکتفا نه کوي. هغوی هر څونه چې اوږده وي بهتره ده، باید اوږده اوسي.
په فیسبوک کې د تاندې څانګې خپرونې مینوالو د سی وی په اړه څه راته لیکلي؟ د ځینو نظرونه وږمه رشیدي او مسعوده نیازی لولي.
رضوان الله اوبرنګ لیکلی، زما په نظر په سی وی کې باید خپل ټولې اساسي وړتیاوې او مهارتونه ذکر شي او چې کوم پوسټ سی وی لیکو د هغه په اړه پوهې او کاري تجربې ته په سی وی کې خاص ځای ځانګړی کړو.
د نور احمد پښتون، احمد لهی موسوم، بلال شیرزاد، عبد الله نظری او د عبدالخالق صافی خبري سره ورته دي. دوی لیکي چې ځینې کسان په سی وی کې دروغ لیکي، کېدای شي همدغه دروغ یو کس له وظیفې څخه بې برخې کړي.
رفیع الله مرلیکی، یو ورځ مې خپل ملګري ته سی وی لیکله چې ډېر دروغ یې را باندې ولیکل. وروسته خبر شوم چې په انټرویو کې ډیرو پښتنو ته بې ځوابه پاتې شوی و. حضرت الله پختین د سیوی په اړه تفصیلي خبرې لیکلي او په سیوی کې لسو مهمو ټکو ته پام کول ضروری ګڼلي. ساده توب چې سیوی باید ساده ولیکل شي، د لاسته راوړنو ذکر، د کاري تجربو په ترتیب سره لیکل، د زده کړو او ترنینګونو یادونه، املا او انشا ته پام، دقت، صداقت او مرجع یا د ریفرنس لیکل.
نو ملګرو، په نظرونو کې مو اوریدل چې ځینې کسان په سیوی کې دروغ لیکي یا په لوی لاس اوږدوي چې بیا د دوی د ناکامۍ سبب ګرځي. خو ځینې نورې کیسې هم شته همزولو چې د سیوی د مستردېدو سبب کیږي. کومې خبرې په دې اړه محمد تواب ستانکزه راته غږیدلې چې په اداري او نورو برخو کې له تیرو لسو کلونو راهیسې کار کوي.
سیویانې ولې مستردېږي؟ بعضې داسې ګرامر او سپیلو نوشته ټایپ دا مسایل د دې صحیح نه وي. اکثره کسان داسې راخلي چې هغه د یو ټیور د بل وظیفې راخلي، دې لپاره خپله سیوی زیاته طولانی وښیي، هلته اچوالی چې د دې پوزیشن سره هم نه ښایي، یا مثلا هغه کارونه دې نه وي کړي، معلومات یې دروغ وي، نو دا هم باید دې کېږي چې د تا سیوی ریجکټ. بل موضوع دا ده چې سیویانې ډېرې اوږدې وي. هر پوزیشن لپاره چې اوس ګورئ 500 نه تر 300 پورې لا زیاتې سیویانې راځي. نو د کوم کسان چې دغه سیویانې مرور کوي، هغه کمیټه چې جوړیږي د سیویانې مرور، هغوی دومره وخت نه لري. هغه ډېرې اوږدې سیویانې هم باید دې کېږي چې تا ډېر ډیټیل ورکړي. هغه کوم کس چې مرور کوي دا سیویانې، هغوی د قابل علاقمندۍ نه ګرځي.
په مختلفو برخو کې د 12 مختلفو ادارو کارکونکي په کارو. داد محمد ناوک د غټولو تخپل سیوی ورلګلې، خو اوس په څه ګیله منده د خپل سیوی په اړه هم معلومات راکوي. دوستانو،
سیوی په سر کې ما خپل پیژندنه ده، تر دې لاندې غوښتنه ورته لیکم، فرزند غوړم تاسو سره کار وکم، په دې برخه کې تاسو ورته ضرورت لري. تر هغه نه لاندې زده کړه ده، تر زده کړې لاندې مې بیا کاري تجربه ده په هغه برخه کې ما کړې ده، او په پای کې مې غوښتي خوښي چې د سیوی کوم شي سره زمينه لرم. بس تقریبا تر 12 پوري ځو ته په سیوی نه لګلې یو، دا تقریبا شپږو مشت په جریان کې تر دا خیم پټول کې په دې 12 کې به یو دوه ځای کې شارس لسوي ومه، یا زنګره تر غل نور تقریبا لس کارونه شو.
همزولو که د ښاغلي ناوک خبرو ته ځیر شوي وی، نو په خپله سیوی کې یې لومړی ځای خپلې پیژندګلوۍ او څلورم ځای خپلو کاري تجربو ته ځانګړی کړی و. خو محمد تواب ستانکزه د یوې سروې یا څېړنې خبره کوي او وایي چې په سیوی کې کاري تجربې ته باید تر بل هر څه لومړیتوب ورکړل شي، او د کاري تجربو پیل هم باید له تازه کارونو وشي.
پرایورټیزیشن ذوق علاقې پورې اړه لري. خو یو سروې سوی والا چې هغه کوم کس استخداموونکی ده، هغه ته کوم شیان مهم دي، دا قابل د توجه نقطه ده. د دې سروې په اساس باندې هغوی وایي چې اوله کې سره مخکنۍ تجربه کاري، مثلا چې دوی په کوم بخشو کې کار کړی، دې ته دوی ډېر اهمیت ورکوي. 45% او 50% په حساب باندې دوی تقریبا فوکس په دې اوسې د دې سړي تجربه په دې بخش کې ستر ده که نه ستر. حتی مثلا کې وګورو چې شخص پاکله معلومات، کمپیوټر سکل، لنګویج سکل، دا مسایل دوی په اخر کې ردي بندي کړي، نو دا ډېر مهمه ده چې دغه وسنۍ پوزیشن دا چې تا ډېرې لاسته راوړنې لري دا مخته راوړه، له اوس نه شاته باید لاړ شي. اکثره داسې کېږي چې هغوی هغه پخواني کارونه چې څنګه شروع کړي هغه په دم کې راولي، چې هغه ډېر ټیټ پوزیشنونه وي، هغه قابل توجه دومره نه ګرځي.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اوري. محمد تواب ستانکزه وای، دوستانو چې په سیوی کې باید ساده او عام فهمه لغتونه وکارول شي او پکې د ګرامري ستونزو مخه هم ونیول شي.
ډیر مهمه خبره په سیوی کې څه ده؟ ګرامر او سپیلنګ ده. بعض وختو کې ډیر لغتونه دوی استفاده کوي چې هغه مثلا ډونر ما سي یا ډکشنری نه راخستی کنه، خو عام فهمه لغتونه دوی باید استفاده پکې وکړي. اکثره سیویان چې موږ له مخبل هم لیدلې دي، یو سیوی راخسته ده مثلا بل جنې کاپی کړي ده، ته بدون دې چې هغه ارتباط وخی پوزیشن پورې ډیر مشکلات منګه ګورس په ګرامر کې دي. مثلا یو لغات په صحیح توګه نه لیکل، سپیل چک نه کړی، نو دا چې وګورئ یعنی دومره چې ته مثلا دلته د خپل سی وی سی غواړي وظیفه ونه سي، مثلا دې سره دومره رعایت نه ده کړی، تا زحمت نه دی وستل، نو تا باندې هغه نفر باغ کې وسه ولادي ما په کار کې باندې نغېړي کوي، دا چې یو غلط تاثیر غورځي او څوک سي استخدام پروسه مخته به ولا دا سره د کار نه ده، یعنی زحمت کاش نه ده.
د کاری تجربو له یادولو وروسته د خپل لاسته راوړنو او زده کړو برخه باندې فوکس یا ټینګار پکار دی. دا خبره هم محمد تواب ستانکزی کوي، وایي چې د ژبو په اړه د معلوماتو د ورکولو پر مهال باید احتیاط وشي.
پس لغنه اهمیت ور سیدا دوی ته لاسته راوړنه دي که یو ریسرچ کړي مل لاسته راوړنه ده، یا مثلا ایوارډ اخیسته یا چیرته مثلا اول نمبر باندې راغلی یا د خچل طرف تشویقي سرټیفیکیټ اخیسته، نو دا ډیر ښه مهمه ده چې دوی ولي کې سیدا نه مل لاسته راوړنه دي. بیا راځو ایجوکیشن یا تعلیمي سطح او مهارتونه زمونږ چې لرو، مونږ څومره درس مخته ویلای دا او په زمونږ کې کوم اضافي سکل لرو، لکه د کمپیوټر سکل سو د زبې په بخش کې سو ډرایوري سوالا یا مثلا کمپیوټر سو اډیشنل یا اضافي مهارتونه دي چې تقویقی دي مونږ هغه کاندیدی پوزیشن ته. سور اوله کې مورنۍ زبه مهمه ده، نیټیو لانګویج یا مورنۍ زبه ورته وایو. دوهمی زبه باندې په کوم لیول کې دوه رقم کولای شي، وایي چې زه په دغه زبه باندې په ښه اندازه پوهېږم، مثلا ګوډ لیول. بعض خلک چې آر شي اکسلنت اکسلنت لیکلي، خو بیا زه راشي په انټرویو کې هغه فیر لیول هم سیدا یا مناسب لیول هم نه دوی ټیټي، نو هغه په خپل د دې هغه منفي خواته بیا مطلب دروغ دی ویلي. په دې کې ډېر احتیاط پکار ده.
دی هم دا رازوایی همزولو چی پا سیوی که دی دا اړیکو فعال شمیری او ایمیل ادرس ولیکل شی او دا ځان پاره دا معلوماتو دا ورکولو پر محل دا خپل خوی خصلت، هدفونو او ارمانونو پاره لن معلومات هم سیوی قوی کوی. ماوی لسیوی سر کور لیتر، اپلیکیشن یا عریضه چی درخواستی هم بولو څومره ضروری ده. نو خاغلی ستانکزی ویل
اپلیکیشن فارم بطولو که ضرورت لری، یعنی جز ده باید ریکوائرمنت ده اکثر غواره سی تاس خپل اپلیکیشن فارم خپل ده علاقه منده ورقه باید ویلی که سی باقی که دیر فوکس یا دیر توجه سی ده هر نفر دایی سی اگه خپل خلاصه ور ده بیان که سی اپلیکیشن دغه پوزیشن ته زغړم سی وکم، دغه پوزیشن لپاره باید جستیفیکیشن ورکې، یا مثلا دغه خپل درخواستی سی دا توجیه کی سی ولې اپلای کوم. تاسو دغه پوزیشن اعلان کړئ چې مشخصات سره د ما دغه مهارتونه دي، دغه تجربه کاری په دغه برخه کې لرم، فقط ډیر پښورده لته هغه سره پیږي چې دا سره په کوم لیول کې دا اوچیت لپاره ولې درخواستی ورکړی.
ملګرو دا سمه ده چې د سیوی پر باطن یا قوي محتوا کار پکار دی، خو تواب ستانکزی وایي چې ظاهر یې هم که ښکلې نه وي او موضوعات پکې په ښه او پاک ډول نه وي ترتیب شوي، د سیوی کیفیت او ارزښت ټیټوي.
اوله کې که سیوی مثلا یو لګانه بلې وګورو، دا لکه مارکیټینګ غوندې ده. زمونږ تاسو د خپل د وظیفې یابي لپاره یو مارکیټینګ کوو، نو د دې لپاره ډېر ضروري ده چې دغه مختلفو بخشونه سي دي دا ډېر ښه مرتب سي. سی سی وي کې په شروع کې باید څه شي راسي، ورپسې مثلا کوم بخشونه باید فالوپ سي. لی آوټ یا ډیزاین د سی وي سي ده چې څومره واضحي او څومره سي زحمت ایستل سوی دغه په صحیح جوړولو باندې همغونه سي ده، هغه څوک سي د مرور کوي همغونه هغه سره کومک کوي چې باید د علاقمندي وګرځېږي. نو مونږ د دې لپاره چې هغوی سره هم کومک کړی خپل ځان سره کومه کړي، نو باید په خپل سیوی باندې په فارمټ یا په لیاوټ کې ورته وایو ډېر به زحمت وباسو.
عموما سیوی دوستانو په ریفرنس پای ته رسیږي. په ریفرنس کې د دوو درو هغو کسانو په باره کې لنډ معلومات لیکل کیږي چې تاسو پیژنی او یا مو په خوا په یوه اداره کې کار ورسره کړی وي. نوې اداره د ضرورت پر مهال ریفرنس کسانو سره اړیکه نیسي او د تاسو د کاري وړتیاو او خوی خصلت په اړه له هغوی پوښتنه کوي او ځان ډاډمنوي. د خبرونې په پای کې دوستانو محمد تواب ستانکزی ځوانانو ته یوه بله ګټوره لارښوونه هم لري.
مثلا یو پوزیشن ته اپلای کړئ، ته لکه پروژه باندې دا فکر وکړه، ځکه د دغه پروژې دغه ضروریات دی. څو کاله تجربه غواړي، کومه ساعت د تعلیم غواړي او کوم مسلکي محتویات باید ولري. یا ته لیکلی سي کمپیوټر سکل دی، لنګویج سکل مې په دې ساعته پکار دي، په دې بخش کې دومره کاله تجربه مې پکار دي، دا شیان باید ټول مطالعه سي. بیا موږ قضاوت وکړو چې آیا زه د دغه پوزیشن یا د دغه وظیفې محتویات پوره کوی سم که نه. که غي ماستري وکړي او موږ تاسو لیسانس وسو، باید اپلای ورته نو که ځکه دا په خپله د درخواست کوونکی د وظیفې ته دغه نه آمادګي ښیي، مطلب ضروریات دغه پوزیشن لپاره کوم تعلیمي سطح باندې د تجربې نگانه پکار دي، هغه ته مطالعه کړي نه دي او د سی سی وی ورلېږي که محتویات پوره کوی سو، باید نو د هر بخش لپاره هغه خپل سی وی همغه سره برابر کړو. داسې نه داسې یو سی وی موږ جوړ کړی وار چې تلیګو نه، د هر وظیفې اپلیکیشن لیټر سره لیکي، باید دغه وظیفې مطابق هغه خپل مهارتونه خپل تجربه هر څه ته جوړ کړي. کله چې په یو وظیفه کې د تاغه مسلکي بخش ته ډیر ضرورت یا مسلکي به ډیر مخته کوي، ته خپل سی وی اجست کړي. کله اجست نه کړه د تاغه انتخاب باغ رقمی گیده چند سنه
ولی ولی داسوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدور مڑوشی
اردن کو پدی ہلا چے ددی تان دے سانگ خپرونی خیر در رسیدلی وی د یوی قوی او خیسی وی د جوړول پلارو چارو لاخ پوشوی وی نننې خپرونه پای تر رسو د خپرونی پاړه ک نظرونه لری نو د تان دے سانگ خپرونی پر فیسبوک پاڼه او یا پدی برېخنالیک پته را لګلې شي شفق ان @rferl.org خیچا
گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدور ملشی
نیما نڑئی
د خزل پارا د ازادی ریڈیو ځنګړی خبرونه
جوڑون کے مسودہ نیازے
تو نمی نڑی درنو اوری دن کو سلامو نمی ومانی پا دیخ پراونا کی دی خزو پا روانی ستونزو خبری کوو دا چی والی خزی زیادی پا روانی ستونزو اختا کی گی دی روغتیا وزارت دی خزی نروانی ناروغانو دی درملن لپاره کومی اسانتیاوی برابری کری پا روان اخپراونا کی پا همدی موضوع خبری کوو چیز مسوده نیازه یورندی کوم قدرمنو اوریدونکو یو انجلی چی پوهیگی تعلیم حق دی خو تعلیم تا نپری خودل کیگی یو خزه چی نه عاید لري او نه پخپل جړه د کور دی وی افغانی د لګولو واک لري هغه خزه او انجونی چی هر ورځ په کورنیو کې رټل کیگی وهل کیگی په زور او جبر ودیگی او هغه خزه چی بی عدالتی ورسره کیگی ورورو په رواني ناروغي وخت کیگی ډیر وخت کورنۍ د خزو رواني ناروغي بابې زګنی او ان پټوي ځکه دوی ګمان کوي چې کڅوک پوشي چې په کور کې خور لور یا میرمن رواني ستونزې لري نو په لیونی به مشهور شي کورنۍ داسې خزي ها وخت ډاکټر ته بیایي چې نور د پټولو نوي عصبي حمله او شکونه پرې راځي د کندهار اوسیدونکو راهله چې د کابل په صحت رواني روغتون کې بستر ده خپل کیسه کوي چې ولې په رواني ناروغي اخته شوه
ما ته دا نه جوړي د دې خاطره پیدا شوې چې زه واده شم زه بنم لرم هغه بن مې اوس ما ډېر جګرخونی تېره کړې دي د هغې نه پسند بیا هغې راته هغه وړوکې لور مې 12 کلنه کوچنۍ یو هغه یې واده کړه د هغې خاطر ما ته دا تکلیف بېرته زیاته شوه سر ما باندې حمله م راځي د خپل ځانه تنګه یم خراب نه دی خو وړه یې واده که پسې 12 کلنه وه بېخي وړه یې واده کړې ده زه وخت په خانه کې هم دی ورته شیرین خوري کړې وه هغه ته م زما دا بنه چې دا دا بیا ډېره بې پدر ده د دې غټ غټ ځوانان زمن دي یو زوی ما باندې چاقو واخیستله د هغې د خاطره دغه تکلیف ما ته پیدا شوی ده رواني هېڅ د کور کار ته مې چې لاس نه ورځي چې وکړم ښه مې اشتیا ورته کېږي خو بیا یې نشم کولی چې وکړم کار او سر مې حمله راځي او ژبه مې بنده شي لاسونه پښې مې شخ بیا دغه نمې زړه باندې چمله راشي بیا نور نه پوهېږم ستونه مې بند شي زړه مې ټکان کوي دوه یو نیم کال دا هغه ناجوړي وه خو اوس چې دما لور واده شو د هغې وخت نه زیات شو بیا هغه چې واده دی بیا یو ورځ هم مکه نه ده راوستلې ما باندې دومره ظلمونه کړي د هغې سره د هغې د مېړه سره د هغې د پلار سره چې اوس بیا موږ که نه پرېږدي هغه ده
راهله خور چې په روغتون کې ورسره ده او پالنه یې کوي وای چې خورې یوازې د لور درد د حالت ته نه درسولې دا وای خورې په 14 کلنۍ کې د پیسو په یوې معاملې کې په بن واده شوه بنې دومره ظلمونه پرې وکړل چې په یوه کال کې حال ډیر خراب شو
موږ دلته مخکې ورور ته واده کړه وردګو کې بیا د مېړه چې وه په دفتر کې وه د حزب اسلامي په کوټه کې هغه موږ ته پیسې راکړلې موږ ته موږ ته په ګټه پیسې راکړه هغه موږ په ویاندار بالا بود وکړو پیسې راکړلې د دې شریکه چې وه د مېړه سوالات خراب وو دا راغله د موږ کا ویسې ته یو څه پیسې ما ته راکړه موږ به د دغو خلکو کار خلاص کړو بله خور موږ په هلمند کې ورکړې وه دوه پیسې چې راکړې زه به تا ته درکړم د خو بیا بله موږ د خاله کې یا مام کې چې کې دا ورغلې وې چې د تا مېړه دوی ته پیسې ورکړلې د نو ساتمان د تلور ورکی په تو ودا کو مې دوی خواندې نورې ناستې وو دای مې درې ما د دیار لسکاله نه نسېړي چې جانجول غول ماغور کړم چې غاګي په پورته کلو بیا مې ورک بیا نو وایل کاول زرد ملاتای نه دی دا ورکل کوټ کې پښین کې ګرم پیو کل بیرته پایپ نه خولي تور وچول یو کول د سم په دسیات روانې شو په خانه کې نو جوړ روغ شوله مې د لور سې ورکل سخ کول بیا وایل کاول نه تون سپکی علاقه په وینې پوخه اخره مرز دغه عصبي شو
هلوای اوس یې دلته درمل نه روانه ده تر پخوانه خشوي خو خپل غمونه نشه هیرولای کله چې ورسره شوی زلمونه ورپیاد شینو حالت خراب شي
اوس دومره پوهیږم چې خو مې اوس لک پیدا شوی دی او عمله مې لشکه مسوی ده دغه وخت نه دواره کوي سره مخم ګلې راتره کوي خبره چې را سره کوي هغه تسلی ما تره کوي وایي چې خیر دی ښه به شي څنګه به شي خو بیا ما چې یو ساعت کینم بیا مې سوچ په بره ولاړ شي یو چل دی چې بیخي کشنه یې واده کړې ده بیا یو کال کېږي ما نه دی لیدلې زه داسې یو وخت کې ورشم چې وی وینم حالت مې نرم خراب شي بیا نه ورغلې دغه وخت اولاد یې چرته وی ویني ما باندې تاثیر کوي زړه ورته جګر خون کیږي دغه خاطر بس زه ښه نشم
روغتیا وزارت د رواني صحت د ډپارټمنټ مسول احمد بشیر سروري وایي د بیلابیلو سرویګانو لمخې چې په افغانستان کې شوی خای چې په سلو کې لشپېتونه تر شپږ شپېتو پورې افغانان د رواني ناروغي نښې لري چې په دوی کې زیاتره ښځې دي د هغو عواملو ته اشاره کوي چې په ښځو کې رواني ناکراری رامنځته کوي
په ټول دنیا کې داسې فکر کېږي چې دا خزینه دویم جنس دی نو نارینه ته دنه برتري لري او محدودیت ورته وضع کېږي د زنانه هورمون د کتو پورته کېږي دا هم خزینه مستعد کوي ځینې مریضګانو ته او د دوی خلق او مزاج په یو میاشت کې ډېر کته پورته کېږي دا تربیت د ماشومانو درنه کارونه په کور کې خزینه مثلا خپل فول ازادي نه لري نشي وتلی له کوره چا سره خبرې نشي کولی پیسې مثلا اجازه نه لري چېرته تللو اجازه نه لري دا عوامل دی چې ماضي پذیري زیات کوي
خغلی سروری دا هم وای چې روغتیا وزارت پر رواني ناروغیو د اخته خزو د درملنې لپاره کومي اسانتیاوي برابرې کړې دي او وای چې دوی 200 رواني مشاوران چې نیمایي خزي دي د کابل او ولایتونو په اکثرو روغتیاي مرکزونو کې ګمارلې دي او خلکو ته خدمات وړاندې کوي
اکثریت رواني مریضان چې دای خفیف مریضان دي مثلا په سلو مریضانو کې چې تاسو رواني مریضان ګوري 98 خفیف مریضان دي چې بستر ضرورت نه لري ډاکټر ضرورت ډیر کم پکې لیدل کیږي په مشورو او په داسېانو خکېږي 2% د شدید ناروغان دي شفاخانه ډاکټر یا دوات ضرورت دوه غو لپاره یو سل بستریزه شفاخانه په کابل کې لرو او په شپږ زونونو کې شپږ منډل هیلډ ورډ لرو چې ظرفیت ترشل در سلويخ بستر کړي په ټول کلینیکونو چې په وزارت صحت عامه کې موږ لرو 2000 شو کلینیکونو کې اکثریت که خدمات صحت روانی په دغه په بسته کې شامل ده او په اکثرو کې اوس دغه کونسلران ډاکټران ترنینګ یا آموزش لیدلې ده
په کابل کې د صحت روانی روغتون کلینیکی روانشناسه طیبه الکوزی وایي زیاتره هغه خزي چې دوی ترازی تر ډیره د کورنۍ او د تاوتریخوالي لامل په رواني ناروغیو اخته شوې دي چې دوی د درملو او رواني مشاورو لاره درملنه کوي
اینا د حالت پښیمانه
ده که چې په داسې حال کې مخترزي چې حمله پرې راغلی وي ځینې به داسې وي چې له جسمي دردونو شکایت کوي وایي چې غړي مې شخ دي زړه مې ټکان کوي زړه مې تنګ دی په وجود کې مې درد دی موږ معاینات ورکو خو وینو چې جسمن بيخي جوړي وي نو په هیغو چې رواني فشارونو د دوی په جسم هم تاثیر کړي دغه ناروغي ته په شدیدو حالاتو کې لومړی دوا ورکو او بیا وروسته د دوا او خبراتورو او مشاورو لري د دوی درمل نه کوو اکثره د خجل خپلوانو نه پټه درمل نه کوي ځکه په ټولنه کې ځینې خلک ګمان کوي چې که څوک پرواني ناروغي اختوي هغه لیونای دی موږ ډاډ ورکو چې خبره او د دې شهرت پټ ساتل کیږي
میډیکا افغانستان له 12 کلو راهیسې په کابل بلخ او هرات کې د خزو د رواني روغتیا حقوقي مرستو او د خزو د حقوقي ملاتړ په برخو کې کار کوي د دې دفتر روانشناسه زرغونه احمدزی وایي چې له تاوتریخوالي محدودیت او فشار نه ډک ژوند ورورو یو خزه په رواني ناروغي اخته کوي میرمن احمدزی هغه نخې چې تریخکاری یو خزه یا نجلۍ په رواني ناکرارۍ اخته ده داسې راخی
هغه خزه یا انجلی سه پیگی سه ورس پورس دیتی او زلطنگ والای پیدا کیگی اندک رنجه کیگی نه غوری چا سر خبری و که غوری ستنها ووسی کار سه وقتا که و دیر خیب و شوق مخت ورد مصروفیت دولو دو اغا ورس پورس کمیگه اغا علاقه و شوق کارت نلری خپلا نفر وی وی زی دیر بد احساس لرم احساس ته خستگی پر طول وجود که کاما اوی چی ملواسه نکیگی اغا فکر که زی تنبلسه وی ایما اتا دو دوری خوند مزا وی نپیگم ار شی را تا اغا وقت خوند للاس ور کرد سارو واسه تم توجه نکی رو رو طول اړیکې له خلکو سره قطع کی اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه وړي سي خبرې وکي فقط په اوجی کې غوړي کینی پردې کش کړي خپل ځان سره په خپل غمو کې ډوبوي.
میرمن زرغونه وایي هغه خزی چې رواني ناکراری لري بهتره داده چې یو ډاکټر یا روان شناس ته ورشي، خو کدا سانتیا نه لري نو هڅه دی وکړي چې د خپل زړه غوټې دی زړه کې نه ساتي، له یو چا سره یې شریکې کړي او خپل ځان ته بوختیا پیدا کړي.
موږ به تاسو په تقدیر او په قسمت باندې ډېر باور لرو. هر رقم ځوان څه لري، هماغه حالات څه فرض مثال په ځوان کې راغلی هغه قبول کړي، که دغه حالت قبول کړي شاید دومره دا د رواني ناخوالو خواته شاید لاړه نه سي، او که سازش ورسره ونه کړي نو طبعا د دې په روان باندې تاثیر کوي او دا ممکن د رواني ستونزو خواته لاړ سي. کېږي سي یوه پیغله په کور کې یا یو ناوې په کور کې له خامک سره علاقه ولري، ګل سره علاقه ولري، هغه شی سره دا علاقه لري، هغه شی څه خوښېږي له موږ سره کار وکړي، دا هم دې ته وایید کېږي بیا هم دا ورباندې مصروفي. هر څومره سي څوک مصروفي له ستونزو نه لري، هر څومره سي موږ ورته بېکاره یو، اما عمره په خپلو ستونزو او په مشکلاتو فکر.
درنو اوریدونکو د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه، تر بیا مو په لوی الله سپارم. خاط او ودان اوسئ.